لاس بجیشوی احمد شبریم دا سادی رادو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کوربا السلام علیکم دا سادی رادو دا دی سات دخبرونه لویا برخه آزادی رادو یاد بی مجلی پروگرام تزنگری شویده خود خبری برخه که دا راپور لرو چی دا ایران دا بحرانوی چارم رستیال وزیر عباس راقچی پا کابل که ویلی دی چی دا سوریه پا جگره که دا افغانانو پا کابل که دا خبره کرده چی دا سوریه پا جگره که دا سم کار شوه چې افغانانو جګړه کړې ده. البته دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو جنجالي بحث رامنځته کړی و. تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان حکومت په لسګونو نور طالب زندانیان له بنده خوشې کړل. ولسمشر اشرف غني د غزنی د اندړو د پاڅون ننګه وکړه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 24 ساعتونو کې د کورونا تر 8000 ډیر مثبت پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بند خوشې کړل. د افغانستان امنیت شوراوی دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناکه جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې د افغان حکومت دریز نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغسره څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د زندانیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشې کوي چې ترانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غني وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غني دا څرګندونې پرون پنجشنبه غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د اندړو د پاڅونوالو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونو نور جزئیات نه دي راغلي. د اندړو ولسی پاڅون کوونکو د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاڅونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غني په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غني زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د ده مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمانداني وایي امنیتي ځواکونو د بې خپلسري وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري وژلي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویاند عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته وویل چې رشاد ملاخیل او ملګري پرون ناوخته د کاپیسا په مرکز کې ووشل شول.
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسید.
دیوی رشاد چې سم د مخ کې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په اسلوال او غلاو چورتالان کې لاسترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه همکاران چې ټول درې تنه وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت ناامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت په اسلوال مخالفین بلکې خپلسري جنایتکارې ډلې هم پکې فعالې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د یوې ورځې په مخه د کورونا ویروس تر 8000 ډیر مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمیره په 24 ساعتونو کې نږدې 0 ته ورسېده. د کورونا ویروس پیښې د متحده ایالاتونو په جنوب البیدیس کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د می په میاشت کې په اوسط حساب د ورځې 22000 کسان په کورونا ویروس اخته کېدل او اوس دا شمیره نږدې 3 برابره لوړه شوې ده. در روان کال لپایله چې کرونا ویروس په متحده ایالاتونو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,000,000 کسان پرې اخته شوي دي او 1,300,000 کسانو خپل ژوند د کرونا ویروس له امله له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي چې له بهرنیو هوایي چلندونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل چې له لسو هیوادوی غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي او د لس کسانو د اسنادو په اړه به راتلونکې اونۍ پریکړه وشي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یو الوتکه ولوېده او اته نوي کسان پکې ووژل شول. پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 8 پیلوټانو اسناد لغوه شوي دي او د 6 نورو تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستان پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر تر خپرېدو وروسته اروپا ته د 6 په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي او همداراز له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز لګولی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونه هم د پاکستان د پیایي الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی دی. او روسي خبر ده چې په شمالي مسدونیا کې به د اروپایي ټولنې ملاتړي سوسیال ډیموکراتان هڅې وکړي چې د دې هیواد له نورو ګوندونو سره د واک د ویش پر سر خبرې وکړي. په بالکان کې د دغه هیواد د انتخاباتو کمیسون پرون وویل د سوسیال ډیموکراسي اتحاد چې مشي پخوانی سریاعظم زوران زایف کوي د پارلمان له 130 څوکیو 46 خپلې کړې دي. دا ګوند د حکومت د جوړېدو لپاره 16 څوکیو ته اړتیا لري. اسادی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنه بي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران یو جګپوري ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع وکړه. د راپورونو له مخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک په لیکو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس راغچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل که فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادښت پر سر جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس راغچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبې د چنګاښ په 26 نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنوونکې پدیدې له منځه وړو لپاره یې جهاد وکړ. ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي.
افغانستان در امنیت بیشتری باشه.
لدې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساين په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو 2 کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومان او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ 3 مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
جوان
تریکشه پولیس وجود شوی
تکار وسیلیشون هم باید تکار مریض داغه
آزادی
خزینه پس اجازه نوار که چند باشی تسكر و خیلی
دلانا فایصله و منگولا وقت داشتی
پوهانه
سویمون پو مرتب که دباران دپارا پنایی نشتمون پس مگه کینو
آزادی رادیو دولاست و شپرج نیم منزنه تپا او اف ام سل آشاریا پینزه تپا
د ننګرهار د دوربابا ولسوالی په څڅوبې سیمه کې پر ډیورانټ کرښه پاکستانی ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پاره ولې دي. افغان پولیساتي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي او دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزی له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ په څڅوبې سیمه کې د ډیورن پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولی دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یوه مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومته د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورن کرخه د پاکستان سرغړونو پر وړاندې غلی او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم دی چې دوه همداسې لږ لږ را مخکې کېږي نو بس بیا غورو کونډه تار هم تاو کړې غونډه
حکومت ته دا کول پکار دی چې پوښتنه ترې وکړي چې ولې د پاکستاني بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي. په دې باندې خفګان پکار ده.
په همدې حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم مني چې د دور بابا په تصوبي سیمه کې پاکستاني ځواکونو تازه دروازه ایښې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړېدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به یې له منځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي دوی دلې دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مخه نیولې هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په څلور ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به له منځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړم ورځ په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورن کرخه ورته سرغړاوه د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورن کرخې یا د ډیورن کرخې شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفا شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنې سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ځای خلک د یوې ګوښې لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کاله وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرشوب له هم پکې اوښتې ده. له اسد آباد د اسد رډو خبریال روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګ سره د اوان ګولې لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او ترورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشوم شهید شوی ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چاچې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دا چې عموما موږ سره دا مور د میری چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص سرکانو سره چې پولیس خام خاپه مونږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکی
د سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی زرگل وای که څه هم چې لتیر ماخام څخه اوربند شوه خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او که زنانه وي او که لویان زما الم زما ځای کې دا د عذر مېلمانه وو. خلکو وویل چې دې دیواله ته کېنئ چا به وویل ما بعضې وویل چې نه کړې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را وړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دې خو مخنیوی نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در قدر شو څوک کوټو ته نه وتو څوک وتښتېد سپاندې پانډونو غاڼه ته ډېر زیات تشویش شو ډېر په منډو باندې خلک ولچاو دی نه.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیری کړی دی تیری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې د سینګهالدار نه دېخوا دوی دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسی لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یاد جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فیرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ -60.1 ته رسېدلې وه. د یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فیرخویانس کې 1200 کسان. سږ کال د جون په 16 په فیرخویانس کې هوا د سانتیګریډ -80 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فیرخویانس کې تیر کړی دی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودې شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فیرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتاً هوا د سانتیګریډ تر -30 لوړه وي. د فیرخویانس ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کېږي. په فیرخویانس کې په اوړي کې 2 اونۍ 24 ساعته لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کېږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د 2 مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای 1 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر سش کال سړه وه. جون یوازنۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سش کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وې. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په 15 په 1383 سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یابلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله لډیرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالف یم. رخ شیرخان کی خ شیرخان قصد د مونږ درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې ما خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هون.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل لجیبه دې تلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري. چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له هیرو به څه بد وړم یا بلک شکوه کوم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوښه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړی.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپلې ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو ګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ ته چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دې بند کړه بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګوو په کلي کومو کې ورجنه ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانا اوس پین ګیرا مریض هر څه کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونه ریاستونه نیوکي پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي د مون اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي په نور وطنونو کې وړه د ساتنه د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داس هنرمندان شتا چې اوس بیموران دي مونږ خپل پیسې چوم چې د هنرمند دومره پیسې لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغې ته به موږ د ستونزې رسوو. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغه داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره فشار چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو او تاسو به مشکل هم حل.
یاد دیوی خوست لپخوا رئیس اصیل سیمه ایز موسیقی لدی چه دول سرنای شپیلی سرنده او ربابی لپخوا ندودو او لطیره بی پیلی رئیس هارمونیا تبلا و دی موسیقی نور آلات هم ورگرد شویدی. کتون که وای ده افغان حکمت دنده ده چه ده دی سیمه اصیل هنر او موسیقی ده ساتنی و دی او پیاورتی لپار لازم پامله نوکی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغسې ترسیم کړی څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړو؟
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم دی هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخې پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبر ادا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داس باید یي لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کومه ښه و کومه ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد د دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړې د ګر سره یا غادبي ښېګڼې مور سره پرې ایښي دي، لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه، پسې یو کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه رامترکې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښا وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د ارواښاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته،
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بېعدالتي یو ښکار یم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغه سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول، زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه سوه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولی بیا درته معلومیږي چې بس په سنګسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر کوي او سنګساري. او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشه تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکی یو ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته ور وړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته ور وړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات تریکی ناولونو مل وصل ولندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنه فکر حاکم او ترکه دیویداسی کورنۍ وسیدونکو د دیویداسی کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اید د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی کی
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډیر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریق سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه اما کسی د تکراری څه شی چې دوی لی دی هغه بیا عدالتي د تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر و اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ یې ګورو په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ په کې معیار ته ډېر ورځو ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږول
دا راګ بایګ ده او شپارس ماترې نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خستر اغله بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کومه ده پاره کې یو خوان
لذت یو مزه به پکې. نو که غزل هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمید ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښي دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هېڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوستې دا خو بس پوښې رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد ستاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زه راویستی وم. استاد جیګرپاره نومې ده. ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی. هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري. سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړې ده. نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا الله دې ژوندی لري. ژوندی ده اوس هم. هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 نشلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې؟
هرمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هرمونی ده. هرمونی ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بله بله. هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده. لږه نه شه تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده. او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانان خپل وطن تراشا سهاره خلق ډېر دې په آباد خپل کورنا سهاره جانان مړ ایک ژوند سهاره میرا پر میرے کتو کی زلوینا سهاره وڑلے نو سہار شمع لگی گیونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفی په دری او د رفی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونې در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ورواړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل. له جیبه د تیلیفون رایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل. ډاکټر یې؟ ومې خندل. نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه؟ دوستین ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړید، ورغلم. 250 واړې. هلک یودم پورته وکتل، په یو روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چیغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چیغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالې یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نه شي ولاړېدی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومېږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښېرا مه کوه. د ماشوم د تندي نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ را وګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدی. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندی، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چیغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل. د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحا او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خط خاونده وه او د خط ډیر اقسام لیکلی شول.
داسې خوشخطه و چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دی، دی په خپل ښه خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعارو نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمام راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په یرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان یې ری کړ، هو پوهانو ځان یې ری کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لویی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دی سر لوړ کا، توازو به دی سر لوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا، تکبر به دی تل سوړ کا.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دي نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او ورځ تر بلې مینهوال زیاتېږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی، او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپاني یو تن جوړونکی پراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپاني کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، وا ډېر پرمختګ وایي جاپاني شو چې دی بېخي ډېر. جاپاني چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپاني دغه دی، دا د اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپاني په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه ده چې ډېر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم په سر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواست دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. رازی رازی چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، رازی چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، رازی رازی چې راضی کړو. اے ربا اے رب، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې افت نه پامان کې راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبادا گیر کړی نړې در بخې وبادا گیر کړی نړې در بخې ولاړ د ژوندون پوره